Radio. Radio Azadi.
سلامونه د ازادي رادیو سارنی خبری مجلې ته مو زه صفی ولستانګ زه خره خلاص تویم. نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدید درويشتمه د 2000 شپږم کال د جنوري د 14مه پیل په مهمو خبرونو کو. په کندوز کې د طالبانو امنی قمندانی د خبریال ناظری رشیدی نیول تایید کړی دی. دغه قمندانی د دوشمې پر ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلورو نورو ښځو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوي. وړاندې راغلي د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری رشیدی او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي وو طالبانو ناظره رشیدی د تېرې سه شنبې پر ورځ نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې. ناظری خور حاجری د یکشنبه پر ورځ ازادي رویټول هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاسو پخې تړل شوی دی. د افغانستان خبرونو وروسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ترامپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګري اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګري کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لارینونه درې میونې ته داخل شوي او لارینوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرحوم اجدي له 14مې د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 14مې به دوام کوي. د وزارت پرون دوشنبه په خبر پاڼه کې له کسانو چې په خوای فرضي حج کړي غوښتنه کړي چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمينه برابر شي. خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې 1000 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لوېدیځ کې لکټر لګ شپک پولیس فوجل شوې. پاکستانی چارواکو ویلي وستوال مخالفانو د خیبر پختونخوا په ټانک ولس والی کې د پولیسو یو غراوال موټر په چاودیدونکو موادو باندې هدف ګرځولې. تر اوسه هیڅ چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي. پرون د خیبر پختونخوا په اورګزیو کې په دوه جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وستوال مخالفان وژل شوي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر نولس کلونو کمومره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 تمرینی لوبه د نولس کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یک شمې پر ورځ په ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د نولس کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبه په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې دا خبرونه او نور مطالب هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه. نور مسایل هم لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته ورسته لاغه چې د طالبانو لوی مشر پر طالب چارواکو نیوکه منع کړي. د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ام مولوي عبدالكبير په خوست کې د قومي مشرانو یو غونډه ته ویلي اوسنۍ حکومت او نظام د دې خبره په قربانۍ او رامنځته کړي. سیاسي او رسنیز فعالان بیا محدودونکي فرمانونه د بیان ازادۍ خلاف غنی او وايي هدف یې دا دی چې د طالبانو د حکومت کمزوري او ستونزې د خلکو نړۍ لسترګو پټې پاتې شي. جزئیات د اسدالله لودین پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالكبير وايي هیڅ چاته په هیڅ ځای کې باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. خاغلی کبیر دغه سرګندونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې د همدې او څو نورو ولسوالیو د قومي مشرانو غونډه تکړي چې ملي ټلویزیون خبرې کړې دي.
امارت ملت په شریکه قرباني ورکړي، په شریکه قرباني کې د امن او د اسلامي نظام رغولای نو دا د ملتو شریک نظام دی. په شریکه به سوتو نه به په غره کې چاته اجازه ورکو، نه په اوره کې، نه په سړک کې چې د اسلامي امارت په خلاف یو خبره وکړي. هیڅ چاته ورته ونه خو د صحیح شوتا نیر چې څه مشکل لري د نرغه دی ویا.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یو فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو او رسنیو نیوکه منع کړي. نو موري په دغه فرمان کې خبرداري ورکړ چې سرغړون کې به لسخت چلان سره مخ شي. په دې فرمان کې ویل شوی هغه نیوکه چې بې ځای او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی او عاملان به مجازات شي. خبریال ظاهر بهان وایي د طالبانو د حکومت لپاره د آزاد رسنیو او فعالانو د خلوچ په ولو هڅه پیل شوې او په خبره یې نوې فرمان او څرګندونې هم همدغه هدف لري.
دغه فرمانونو لاره غواړي دوی خپل کړنې پټې کا او نه غواړي چې دنیاوال ته خبر شي. هر ورځ په تیر دو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکه وکړي. هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي. فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي.
مدني فعال سمی سیهون وایي دا ډول څرګندونې او فرمانونه پر رسنیو سربیره پر عامو خلکو هم منفي اغیز کوي.
تمامي فرمانونه او
دستورهایی که برای اعمال دایوی ټول فرمانونه چې د خلکو پر ژوند محدودیت په هدف د طالبانو لخوا صادریږي، موخه دا وي چې د خلکو اعتراض او د حق غوښتنې غاک چوب کړي. د هغه چا په ضد غاک چې لمړنی حقونه یې ترې اخیستې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې د بیان ازادۍ تجمن دي، خو د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي کورنۍ رسنۍ یوازې هغه څه راپور کولی شي چې د حکومت په خوښه وي. د طالبانو حکومت د همدې بندیزونو او محدودونکو فرمانونو لکبله د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر فشار لاندې هم دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل محدودونکو فرمانونه بیرته واخلي، خو دوی تل ننګه کړي او هغه یې پلي کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغه ټولو هیوادونو باندې 15% تعرفه اعلان کړ چې له ایران سره سوداګري کوي. کاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ نا وخت په خپل ټولنیز شبکه ترو سوشل کې ولیکل هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت په خاطر 15% تعرفه ورکړي. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ایران چې پراخې مظاهرې پکې روانې دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګري اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره هم په ترتیب پراخې سوداګریزي اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیم تعرفې اعلانوي. هغه مخکې د اوکراین د جګړې پر مهال هم په هند باندې د روسیې د اومه تیلو د پیرودلو په خبرګون تر 50% پورې تعرفې ولګولې. په چین باندې هر ډول اضافي تعرفې کولای شي د نسبی آرامۍ وروسته د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ بیا سوداګري کړکیچ تلمنوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورمو ورزویلی او ایرانی مشران مذاکره غواړي، خو امریکا ممکن تر هغه مخکې اقدام وکړي. هغه ویلي هر ډول انتخاب په واک لري. کارپوانو د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې بندیزونو او تعرفو زیاتول هم د فشار یو آله بللې ده. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو باندې داسې وخت امریکا 15% تعرفه اعلان کړه چې په ایران کې لاریونونه درې میاشتې ته داخل شوي. مظاهرې تیره میاشت د ژور اقتصادي بحران په غبرګون وپارېدې چې په چټکۍ ټول هیواد ته وغځېدي او خلکو په اقتصادي مسایلو سربېره د ګڼو بشري او سیاسي ناخوالو او فشارونو په ضد همغږ پورته کړ. په ایران کې دا لاریونونه په پراخه کچه د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل شوي او په تېرو دوو اونیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. لدی چالت د شاوخوا 15 ورځو راځي انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې مختل دي. د خلکو د مرګ جوړ بلو کرشمیر په خپلواک توګه د تایید وړ نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میش دی په غیواد کې ورستي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدماتو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپل کورنۍ لغړو سره پرې کړي او اسمال لاغوي هیڅ اوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي چې له امله یې دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیرو تو رزی رحیز میل خور سر رحیز دولاری که نلارم زکه انترنت قطع دی او دا وزیعت مغلا پاره دیر اندیخ منون که دی هیچ دول ده خور ده مرگوشوان پاره هیچ معلومات نلارو
بودن و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهد الله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسي ګوایي وروري ایران ته د خواري مزدوري لپاره تللی خو له تیرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تیر شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یاد ته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یم ځکه چې هېڅ اړیکه ورته نه نیول کېږي. مور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلی یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي. وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوانه یو د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دی اړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي،
چې متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوی لارینونو لامل د جنوري لا تمیر اورستا انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لسمه رسمن منلي چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لزګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرو کې بند پاتې او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکي افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د وروستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بلې شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کنټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو ډېره زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې دا مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لاله هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کومه مشکلات چې په ایران کې جوړ شوی دي د مڼې د مالونو د پاره غټه صدمه ده، چې د مڼې مالونه د تازه میوې د سرطخانې نه بری او هم رضایت مقاومت نه لري. دا څه دی ورځ ورځ تیریږي، هلته خو روزانه په مونږ باندې لس پنځه زره افغانۍ د مرچ د سرطخانې د ترانسپورټ راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي، خرابېږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي، چې دې چارې هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجي بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي، ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همداراز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوي لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
د طالبان حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقوق تر لاسه کولو لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په خبرګون یو شمېر متقاعدین وایي دغه بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا ستونزمنه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. اخوا د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي میندو پلروي د نوملیکنې او حقوق تر لاسه کولو لپاره هڅې کړي خو رد ځواب تر لاسه کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي، چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کېږي، ولې ډېر خلک دي دغه فکر کوي چې په یو لکه شپېته زره خلکو کې امکان لري چې زیاده پنځه زره درې زره څلور زره نفر په باندې مافاقي شي، په کار باندې دی آنلاین باندې هغه شي حاضر شي. اما اول زه خپل نسم کولای آنلاین، ولې مشکل ده؟ مجبور شي خپل لور ته یا خپل وراره ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکړم چې وروره د خدای په لاس خو ځاغه په لاس دغه اگر ورا خاص پام واکه وزارت مالی سره په عمل لري چې په تاسو نه چې ما نو بحث غوښتا یم ورا کس واخلاسيږي دا دي مشکلات زه خبر ده په واقعیت سره.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نو می په راپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل اله مند چې دا بهر ساده سي
امي امکان نه دره ینه ما کې ده کابل استم په 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکنه نه ده. مو چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برخ نه لرو. اولسوالی او اولیتونو کې دا سانتیا وړې محدودې دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي، وی پانه څنګه ومومي؟ د متقاعدین عمر له 15 شپږ تر 30 کلونو پورې دی، ټول له اصلي ټکنالوژي سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پړنې په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدون وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کول لپاره د نوبت د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبت لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکسپانه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. هممهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوي پروګرام لپاره د اعلان شوي ویب سایټ آدرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې د معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو را ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کورا همی تایمرایل کرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچارا خودشان باقی برامده بودن.
دوی همده پلاونه بش پلکتل خو اخیر کی باقی را وقتل ورده یویلی و چی مکد دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازی در زین و متقایدین و در غد غلی کول و لپارده چه لادیونون بایی کول او غختلی چه خپل حقونه ترلاسه کری.
در کابل خاری بی اوسیدون که چه ده هم نو غختل نو میرا پور که خورسی او مور متقاید ده وویل.
دامی 4 سال خونه گرفتن از ایبا بودم تقاوت نامیدشان.
پا دی چلور کرنو که تقاوت نرخیسته تر دی روستایی هم نوید کوی. دا دولت وایی چه تاسو یه مستحق نیست. مخ که مهم ترلاسه کره او ستاسو حق پوره شوی او تاسو آتا دا دولت پوره وریه او ورت نور خبری کوی. یعنی چا چه کلونه دا دولت خدمت کره وی نور هیچ دی.
دا متقایدین و دا طولن مشر افندی سنگر پا دی روستایو که آزادی را دیو تتایید کرا چه پا نوی پیل سوی بحیر که دا متقایدین و لوی برخواد دا حقوقو لپاره مستحق ندی پیزندل سوی. دا دی طولن دا معلومات لومخی پا افغانستان که دا ملکی و نظامی متقایدین و شمیر لیو لکو آویاز روز خدیر دی. دا طالبان و حکومت دا مالی وزارت روان کال پا سنبلا میاست که اعلان وکر چه دا ملکی و نظامی متقایدین و دا تقاوت حقوق با د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړي محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. یو شمیر افغان خزی وایي د خزینه امامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل د ځان وینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځ ورځ وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د خزینه امامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني ارامتیا یې منفي اغېز کړی. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی پنځشنبه د جنوري په اتمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکا د 126 میگاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټېشن جوړول او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزې غزول شامل دي. د په وینا په تیر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان کالی ګرځولی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخت ساس د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندي بڼه له اساسي رالو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیر روان د هوا ویډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نور خلاصې هوا ویډیر سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپرو میاشت کیر چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خواته نه راڅه کیر کته د مرزخ پور کې نه یو کار ته یو شی نه سدل. د شپرو میاشت کیر اوس په وچ وړار یعنی نه می ولس ځان لنج دی کې نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرزخ ته ځای ورسوي.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یږدمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي، ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام کې د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډېر به ښه وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه
بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصلیم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.